Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شېبې په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګولی یا جوزا دریمه د مې میاشتې 24مه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عباداتو د قبلېدو په هیله خبری مجله په خبری راپورونو سره پرانیزو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. دا مدثر موضوع ده. تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورېدلی شئ. په کندهار کې یوې چاودنې لس تنه ټپیان کړي دي. په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د کندهار ښار په عینو مینه کې تیر شپه په یوه چاودنه کې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان سوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وو چې په دې موټر بم چاودنه کې د بلوڅانو یو کور په نښه سوی. خو د کندهار امنیه قمندان ویلي چې د حملې هدف لا روښانه نه دی. د جنرال تادین خان په خبره د پیښې په ځای کې د بلوڅانو موجودیت یو بې اساسه ادعا ده. تادین خان تیر شپه د خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا چاودنه د ملي امنیت د پخواني شاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته سوې ده. د امنیه قمندان په وینا په پیښه کې لس کسان ټپیان سوي چې شپږ تنه یې کوچنیان او څلور تنه پکې ښځې دي. عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډیره درنه وه چې په نتیجه کې د کورونو شیشې ماتې سوې دي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د سرپل امنیه قمندان مل پاسوال جیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې جنګلي په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې ځایه خپلې حملې تنظیموي.
د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي.
بلخو د فاریاب ولایت امنیه قمندانۍ ویان کریم یورش هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی، ازبکستانی، ایرانی او اویغور وګړو په ګډون په دې ولایت کې بهرني جنگلي بیا د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ډله د نورو بهرنیو تروریستي ډلو په څیر یو خطر دی. خو دوی په شمالي ولایتونو کې د دغو ډلو د فعالیت په اړه کوم رسمي راپور نه دی ترلاسه کړی. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د عنایت قوچي په نوم د دې جنایتکارې ډلې مشر د قتل، انسان تښتونو او وسلولو شکو په څیر په ګڼو جنایتونو کې لاس درلود او څو ځلې له پولیسو سره هم نښتې کړې وې. مجاهد زیاته کړه چې عنایت قوچي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوی او ملګري یې ونیول سول. کله چې دوی د کابل له څلورمې ناحیې څخه یو هایلکس موټر غلا کوي نو پولیس دوی تعقیبوي او بالاخره په پغمان ولسوالۍ کې له پولیسو سره نښته کوي. عنایت قوچي او درې ملګري یې وژل کېږي او څلور نور نیول کېږي. عنایت قوچي په کابل کې د تنظیم سویو مجرمانو په هغه فهرست کې شامل و چې د کورنیو چارو وزارت څه مودې مخکې خپور کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د تیاری لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د افغان لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
آماده یو ورته انشاءالله څه کم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. اگر نړیوال جام سبا باندې مونږ هغه اوله لوبه په اصطلاح باندې شروع کیږي نو امید یم چې انشاءالله یو ښه لوبه وي. په دې هیله چې خپل مینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتلي.
افغان لوبډله به د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبې ډګر ته تر وتلو مخکې را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره هم یوه تمریناتي لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وسي نه تیریږي. پرون تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری هم خبرداری ورکړی چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګوه چې د ایران په وړاندې پارونې کوي. امریکایي وګړی جان واکرلین چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور له نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون پنجشنبه له زندانه خوشې سو. جان واکرلین چې په امریکایي طالب مشهور دی پرون د اندیانا ایالت له یوه زندان څخه خوشې سو. لین چې اوس 38 کلن دی په 40 کاله بند محکوم سوی و خو په زندان کې د ښه سلوک په خاطر 3 کاله مخکې خوشې سو. له زندان څخه د نوموړي د وختي خوشې کولو د پریکړې له کبله پر چارواکو انتقادونه هم سوي دي. جان واکرلین په 14 کلنۍ کې اسلام ومنه او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر لیکو ورګډ سو. خو د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته چې امریکا پر افغانستان برید وکړ لین د 2001 میلادي کال د نومبر پر 15مه د سلګونه طالبانو په ډله کې ونیول سو. په هالند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره دری ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د انتخابات چې تر روان یکشنبه دوام کوي په داسې حال کې کیږي چې پاپولیستان یا عوام فریب سیاستوال او ملتپال په ټولو اروپا کې پیاوړې سوي او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو له لانجې سره لاس او ګریوان ده. رای ورکوونکي به په ټولو اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي خو دا شمېر له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته شي 250 ته راکم سي. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د وام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. یو حقوق پوه وایي
دا باندې کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامې کې او دا مخالف دغه ادعا د نوماندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
پبل راپور کې اوري چې د امریکا یو انسټیټیوټ وایي چې طالبان د سولې په مذاکرو کې صادق نه دي. په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې هیواد به امریکا ته تسلیم نه سي حتی که بمباري هم ور باندې وسی. د ژوند په رنګونو کې راځي
یو مذاکره چې لاره ما سهار چې روز د مسا نو بجو پورې و تو بجو پورې لاسو پورې مونن سلر په مزدوري کوي دغه بل چار کړی دا
تر اونې بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د روانې غبرګولې میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللی، ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک او سیاستوال سخت اندېښمن کړي. تفصیل احمد تکلنا.
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړي او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ به پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره همغږي لري. په بیان کې نه دی ویل شوی چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لری کولو سره مخالف دي. د ښاغلي عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لرې کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپوه د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریځ کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود شي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 3 مادې سره تضاد لري. له دې لپاره چې په هغه کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړل شوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه شوې په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
ومردل چې د عبدالله عبدالله ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. د امریکا یو انسټیټیوټ وایي چې طالبان د سولې په مذاکرو کې صادق نه دي. د دغه انسټیټیوټ غړي مایکل روبین پرون په کابل کې یوې غونډې ته د سکایپ له لارې وویل چې د طالبانو د ډیپلوماسۍ او عمل ترمنځ توپیر موجود دی. په عین حال کې ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې امریکا د طالبانو سره په مذاکرو کې غواړي په خپله خوښه د سولې تړون لاسلیک کړي، خو طالبان دا شرط نه مني. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
د انټرپرایز په نوم د یو امریکایي انسټیټیوټ غړی وایي چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د تیرستلو ډیپلوماسي پر مخ وړي او له هغې جګړې ته د چمتووالي په هدف کار اخلي. مایکل روبین چې د دغه امریکایي انسټیټیوټ یو غړی دی، د پنځمې په ورځ د سکایپ له لارې په کابل کې وی ناستې ته په دې اړه وویل:
طالبان په ډیپلوماسۍ کې یو څه وایي خو په عمل کې بل کار کوي. هغوی له ډیپلوماسۍ د مقابل لوري د تیرېستلو او د جګړې د چمتووالي په هدف کار اخلي. د بیلګې په توګه هغوی په 1995 کال کې ژمنه وکړه چې په هرات به حمله نه کوي، خو دوی دا کار وکړ. ډیری په واشنگټن کې دا هیر کړی چې په 1996 کال کې طالبانو د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د مذاکرې په حال کې وو، خو پر کابل یې حمله وکړه.
د مایکل روبین په خبره طالبانو له امریکا سره تر دې وړاندې هم د اوسامه بن لادن د منځوي کېدو او د ترهګرو د روزنځایونو د بندولو ژمنې کړې وې، خو عمل یې پرې نه دی کړی. ښاغلی روبین د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټیم د کارونو د ارزونې په اړه یوه مقاله هم وړاندې کړه. موري په خپل مقاله کې دې ته هم اشاره کړې چې د ټرمپ د ادارې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر غړي د امریکا او طالبانو ترمنځ له پخوانیو مذاکراتو معلومات نه لري. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د قطر پایتخت دوحه کې شپږ پړاو خبري شوي. په دغو خبرو کې په څلورو مواردو ټینګار شوی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاورې نه کارول، بین الافغاني خبرې او اوربان پکې شامل دي. خو لا هم دواړه لوري کومې نهایي پایلې او توافق ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې سیاسي څېړونکی وحید مجدا چې په دې ناسته کې ګډون کړی و، وویل چې د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ تر دې دمه په خبرو کې د سولې د تړون جزئیات معلوم نه دي، نو ځکه سره هوکړې ته نه دي رسیدلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ستونزه له طالبانو سره دا ده چې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون په خپله خوښه لاسلیک کړی او دغه تړون ډیر موارد اخلاقي جنبه لري، نه حقوقي، چې امریکا ته الزامیت متوجه کړي. په داسې حال کې چې طالبان داسې څه نه مني. دا چې د یو پړاو مذاکراتو خبرې تر 14 ورځو هم رسیږي، لامل یې د مسایلو جزئیات دي چې باید پرې خبرې وشي.
د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ د غړي مایکل روبین په مقاله کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د رول یادونه هم شوي او ویلي دي چې پاکستان باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي. امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه د مایکل روبین د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
تاسی ازادي راډیو ته غوښیست اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ګارډین برټانوي ورځپاڼې د یو افغان ډاکټر ژوند ته پام کړی چې د طالبانو له منګولو راخوشي شوی او برېټانیا ته تښتېدلی. د ورځپاڼې په لیکنه 23 کلن محمد حقمل له کابل اختطاف شوی و او وروسته وتوانید چې د طالبانو له منګولو وتښتي. حقمل چې درې ماسټریانې لري د خپل وطن پرېښودو ته اړ شوی او په برېټانیا کې پناه غوښتي. ګارډین د حقمل په حواله لیکلي چې کابل خوندي نه ده. برېټانیا ته تښتېدلی افغان ډاکټر محمد حقمل ویلي د طالبانو لخوا د خلکو د هدف ګرځولو زرګونه بیلګې شته. د حقمل په خبره هغه پناه غوښتونکي چې له برېټانیا بیرته افغانستان ته استول شوي په کابل کې هدف ګرځول کیږي. حقمل ویلي افغان حکومت دا ونه شو ساتلی. ګارډین لیکي دغه افغان ډاکټر په یو 13 میاشتنی پروګرام کې د افغانستان د لرې پرتو سیمو د 2500 افغان ښځو ژوند ژغورلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ګډون باندې یوه مقاله لیکلې ده. تمه ده د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب راتلونکي چهارشنبه د مې په 9 پیل او د جولای په 14 ختم شي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې لیکلي افغانستان هوډ کړی چې په نړیوال جام کې به هیله بښونکي لوبې کوي، خو ورځپاڼې د ټیم د چمتووالي دور ډیر ښه نه دی یاد کړی. د چمتووالي په دور کې د لوبډلې کپتان لری شو چې ورپسې ځینې مخالفتونه وشول، خو بالاخره د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم برېټانیا ته ولاړ څو په نړیوال جام کې برخه واخلي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راشد خان د افغانستان یو کلیدي لوبغاړی یاد کړی چې د انګلستان په میدانونو بلد دی او د غیر مترقبه ورو بالینګ ګڼ توپوهونکي له خطر سره مخ کوي. په مقاله کې د رحمت شاه یادونه هم شوې ده چې د خان ترڅنګ د ټیم لپاره ښه رول لوبوي او بیټنګ برخه یې پیاوړې کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې اندېښنه هم ښودلی چې د انګلستان شرایطو ته په کتو افغانستان ته په کار د څو د ورو یا سپین بالینګ ترڅنګ په توپوهونکو هم اتکا وکړي. تمه ده افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په ګروپي دور کې 9 لوبې وکړي او لومړی د جون په اوله له استرالیا سره پلان شوې ده.
د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام لوب څخه مخکې د تمریناتي مسابقو په دوام نن له پاکستان سره مسابقه کوي. دغه لوبه په انګلستان کې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د افغانستان ټیم په 2 تمریناتي مسابقو کې چې د آیرلند او سکاټلند ترمنځ وسوه ښه وځلید. افغانستان د نړیوال جام په راتلونکو مسابقو کې خپل لومړۍ لوبه د جون پر لومړۍ نیټه آسترالیا سره کوي. سلطان محمد سرور د نننۍ لوبې او د جام مسابقو ته د چمتووالي په هکله د افغانستان د کرکټ بورډ له تخنیکي مشاور تاج ملک عالم سره مرکه کړې ده.
تاج ملک صاحب محترم، که د نن ورځې د لوبې په هکله چې پاکستان سره لرو معلومات راکوي چې د مونږ د ټیم لوبغاړي څومره ورته آماده دي او دا لوبه څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دې لوبې لپاره زمونږ تمرینات ډېر ښه توګه ترسره شوي دي. زمونږ لوبډلې په جنوبي افریقا کې او بیا په آیرلند او سکاټلند کې لوبې کړي دي او په ډېر ښه مورال سره زمونږ لوبډله به سبا ته میدان ته ښکته کېږي. انشاءالله امیدواري ډېره ده چې لوبغاړي ښه لوبه وکړي. او د لوبې احمد په دې کې ده چې مخکې چې د نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي، دا یو ډېر ښه فرصت ده چې زمونږ لوبډله یعنی هغوی ته تمرین وکړي او ځان آماده کړي.
ملک صاحب، د پاکستان د ټیم آمادګي څنګه ارزوي؟
پاکستان لوبډلې هم ښه تمرینونه کړي دي، ښه لوبې کړي دي، خو هغوی چې کوم انګلینډ سره سیریز وکړلو هغوی په 4 لوبې کې بیلودلې 15 لوبو کې. نو او د افغانستان سره د هغوی لوبې هر وخت یعنی هغه فشار چې هغه د دوی په طرف وي، کنه دوی هر وخت افغانستان ټیم تاثیر لاندې. نو موږ امیدوار یو چې افغانستان دوی ته ماتې ورکړي. تمرینی لوبه د دوه لوبډلې به یعنی پوره بیټسمنان لوبوي او پوره بالرانو ته ټولو ته به موقع ورکوي. نو ډېر ښه لوبه به ترسره شي او انشاءالله زمونږ د لوبډلې یعنی د بریا امکانات شته دي پکې.
تاج ملک صاحب، دغه وروستۍ لوبې چې موږ آیرلند سره درلودې دا مو وکتلې، یو لوبه مو بایلو د یو ویوړه یو کې بریالي سو او دغه لوبې د نوي کپتان ګلبدین نایب په مشرۍ تر سره شوې. دغه کپتنسي څنګه ده تر اوسه پورې؟ او بل دا چې د موږ د ټیم لومړۍ لوبه په جام کې له آسترالیا سره ده، د آسترالیا ټیم څومره غښتلې دی؟
لکه څنګه چې ګلبدین نایب کپتان لانسر وای، دا تر اوسه پورې یعنی هغه دغه لوبې ترسره کړلې او څو اندازه تجربه یې ترلاسه کړې ده چې په نړیواله سطح باندې د افغانستان لوبډل مشهور دي. زمونږ په نظر باندې انشاءالله چې لوبډله اوس بالکل د ده په مشرۍ کې تیاره ده او یو متحده ده، نو ډېره ښه لوبې به ترسره شي. او د آسټرالیا په باره کې به درته وایم چې آسټرالیا یعنی یو ډېره پیاوړې لوبډله ده، څلور ځلې نړیوال جام هغوی ګټلې ده او زمونږ ورسره لومړنۍ لوبه ده. نو دا چې موږ سره د یعنی د دنیا یو بهترین بولینګ اټیک شته ده او چې په هغه کې زمونږ سپینران او پس بالران ډېر یعنی موږ امیدونه ونه لرو، نو که چېرته آسټرالیا په خلاف باندې زمونږ لوبډلې یعنی بالرانو ښه بالینګ وکړل یا زمونږ بېټسمن په دې وتوانېدل دوه نیم سوه پورې یعنی هغوی نه منډې جوړې کړي، نو انشاءالله د دې امکان شته ده چې آسټرالیا ته موږ ماتې ورکړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملک له ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د افغان ټیم د روانو لوبو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. په اصل کې چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتې دورې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نسی حتی که بمباری هم ورباندې وسی. روحانی د څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د دې هیواد د پوځ مشر خبرداری ورکړې چې د دښمن هر راز یرغل ته به کلک ځواب ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایرانیان به سخت ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نشي. د ایران د رسمي خبری آژانس ارینا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون پنجشنبه د غبرګولي په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که پر هیواد بمباري هم وشي نه تیریږي. د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ یو کال مخکې وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. متحد ایالاتو له هغه مهاله پر ایران لفظي حملو ته زور ورکړ او هغه بندیزونه بیا پرې ولګول چې د اټومي موافقې له مخې لغوه شوي وو. د فارس د رسمي خبري آژانس د راپور له مخې پرون له دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد بقری خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې ګام واخلي. فارس خبری آژانس د ښاغلي ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي اوس مهال سیمه په یو حساس حالت کې ده او په سیمه کې خورا زیات خطرناک اقدامات کیږي، نو ځکه د ظریف په وینا له ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې حالات ډیر نازک دي او روانې ستونزې باید له سوله ییزې لارې حل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګاو چې د ایران پر وړاندې پرونی کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې واشنگتن د بندیزونو د بیا لګولو په سیمه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو او د لفظي حملو په وسیله تهران مستقیم تقابل ته پاروي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 اضافي سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دفاع وزیر پاتریک شناهان هم تایید کړی چې پنټاګون په دې اړه غور کوي خو شناهان د اضافي سرتیرو شمیر ونه خوت. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل دای فکر نه کوي چې امریکا به د ایران پر ضد منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ولري، خو د زیاته کړه چې په دې اړه غور د ده خپل غوښتنه وه.
تاسو ازادي راډیو ته واژیست. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په کندهار کې تېر شپه په یوه چاودنه کې لس کسان ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. امنیتی چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنګټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به تسلیم نه سي. امریکایي وګړی جان واکرلین چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور تر نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و، پرون د زندانه خوشې سو. په هالند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د خبري مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. اوس هم ستاسو ځینې اسمي سونه چې پر بیلابیلو موضوعاتو مو تر دې شبي ازادي رادیو ترسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي چې بحران راځي، نو د سیاستوالو په ګډون به ټولو ته زیان رسیږي، باید له حوصله کار واخیستل سي. تازه خن سمسور له ننګرهاره ولسمشر غنی باید تر هغې په واک کې پاتې سي تر څو چې نوی ولسمشر ټاکل کیږي. عابد د لوګر له ازري لیکلي په ازري ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگ روان دی. داعش غواړي چې د ازري ولسوالۍ ونیسي تر څو لوګر او بیا کابل ته ځان ورسوي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي له وسله ول طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوم چې له جنگ څخه لاس واخلي او په خپل کې سوله وکړي. اسلم لودین د زابل له کلا څخه لیکلي له حکومت او طالبانو څخه هیله کوم چې د روژې په خاطر اوربند وکړي او پر روان اختر کې په خپل کې روغه وکړي. عتیق الله برګزی له هلمند څخه د ناوی ولسوالۍ لیکلي موږ غواړو چې د ریاست جمهوری انتخابات پر خپل وخت ترسره سي. کریم شیدا د غزنی له مقر لیکلي سیاستوال همیشه د شخصي ګټو او واک په خاطر داسې کارونه کوي چې